سره مشهدا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي. په باجوړ کې دنیا عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او تمه کیږي چې د ارمینیا او اذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د سولې موافقه لاسلیک. دا خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. پرون په پیښور کې د اسمبلی د غونډې نه وروسته مشال لیډیو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون د اسمبلی غړي نثار باس خان وویل چې د امنیت په موضوع په مهمه غونډه کې د اسمبلی متعلقه وزیران موجود نه وو. نوموړي زیاته کړه چې که صوبایي حکومت پر اختیار د خلکو حقونه خوندي کول غواړي نو باید د اکشن ان ایډ په نامه قانون لري کی
د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس خبره دی بار بار وکړه. دا قانون چې دی په خپل باندې وایي د حکومت ممبران راپاسي چې دا قانون خراب قانون دی ختم کړي شي. پوسټ ډیر زیات اختیارات ورکړي شي دي او دا اختیارات ته کومول پکار دي نو باید تاسو لاړ شئ خپل سټی وډرا کې اتوماتیکلی به دا قانون ختم کړي شي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده او په صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په اړه فشار ډېر شوی دی خو حکومتي وزیران د امنیت ذمواري په وفاقي حکومت اچوي. په باجوړ کې دنیا عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. د بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لرونکو دنیا عالمانو یوې ډلې پرون په باجوړ کې خبریالانو ته وویل چې د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره ځینې خبرې داسې دي چې هم دوی هوارولی شي. په دغه اړه د دغه ډلې یو غړي مفتي احسان الحق پرون خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو سره لیدلي او د مذاکراتي عمل پر مخ وړلو لپاره به د دوړو خو سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ د سیاسي او ولسی مشرانو او کاروباري اتحادیو د استادو جرګې د اګست د لومړۍ نیټې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره لیدلي او ورسره د جګړې له کبله د خلکو په ځاني او مالي تاوانونو خبرې کړې دي. سیمه کې د روانې بېقرارۍ له کبله د ماموندو د شپږو کلیو نه خلکو کړې هم کړې دي. دا بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت په خاطر په صوبه کې د نن څخه د اګست د 1.5 نیټې پورې د موبایل ټلیفون سہولت ځنډولې ده. د حکومت بیان شاهد درندن رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې د موبایل فون سہولت د تړلو پریکړې ځکه کړې ده چې وسلواله د یو بل سره د معلوماتو شریکولو او همغږۍ لپاره کاروي. حکومت د اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په بلوچستان کې د امنیت وضع خراب ده او د روان کال د فروری په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پورې د اړوندو نږدې 2.5% پیښې په بلوچستان کې رامنځته شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبه کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کول غواړي چې یوه غیر عیني پریکړه ده او دې به پر ضد آواز وشته. بلخوا چارواکي وایي چې دا پریکړې د سکولونو د معیار ښه کولو او زده کوونکو ته د اسانتیاو لپاره کړې ده. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم ایمرجنسی هم اعلان کړې ده خو بیا هم ډیر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او تمه کیږي چې د ارمینیا او اذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په منځګړیتوب د سولې موافقه لاسلیک کړي. ټرمپ پرون په خپل ټولنیز شبکو لیکل چې د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان ولسمشر الهام الیوف له امریکا سره هم موافقه لاسلیک کوي چې په ګډه اقتصادي فرصتونه تعقیب کړي. د نوموړي په خبره هغه موافقه به درې وړه هیوادونه د جنوبي قفقاز سیمې له ظرفیتونو څخه ګټې اخستو ته لاره پرانیزي. دا د دې وخت خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پات شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدې شي. په خیبر پختونخوا اسمبلې کې د اپوزیشن غړیو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي. خو یو صوبایي وزیر وایي
دا د سکیورټي ادارو ذمېداري ده چې هغوی هغه ترهګر بند کا بیا لاندې زما صوبایي حکومت نه لاندې پولیس دی.
په باجوړ کې دنیا لیمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره هلې ځلې پیل کړې.
اغه فریق چې کوم طالب فریق دی اغه مشکل چې کوم دی تسلیم کو اغه مشکل او اخند کوم دی ختم کو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده.
دې کې تقریبا 500 سکولونو په ان ایم ډیز کې د پفاټا کې د 1000 تقریبا له خورازي
د سیمه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو راځمګړومبه موضوع ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د سمودې نه خرابې دي او دغه وجه دغه ده چې دواړو خواوی په یو بل باندې د ترهګرۍ تورونه پوری کوي. خو تازه خبر دا دی چې دواړو هیوادونو چارواکو یا حکومتونو پریکړه کړې ده چې د دوی کوم سفارتي هلې ځلې دي دغه کچه به نور هم لوړه کړي. په دغه اړه باندې خبرې کوو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر.
سلام تاسو ته، تاسو قدمو ریدونکو ته وعلیکم السلام.
ډیر مننه جی. ډومبي خورا د جی د تازه معلومات شریک کې چې سپریک دی شوبې دی د دواړو هیوادونو چې کوم سفارتي هلې ځلې دي مخ کې څنګه وي او اوس به څنګه وي؟
ګورې نن د پاکستان د بهرنی او چارو د وزارت ویان یا ترجمان شفقت علي خان دا اعلان وکړ چې اوس د پاکستان او په افغانستان حکومت ترمنځ اغه چې کوم مخت نازم الامور او یا شر دی افیرز او اغه دغه ساتنا کچ نه اوس تر سفیر پوری دا رسمن اوس دا پریکړه شوه دا وړاندې. خو پاکستان چې کوم د وزیر اعظم مرستیال دی اساق دار اغه په مئی په دیرشمه باندې دا اعلان کړی وو لکه دیر پاره یو پروسې چې رسمن هغه اسناد او یا کریډنشل هغه پیښ خو نن بیا دا اعلان شو چې دغه کارونه ټول شوی دي او اوس په اسلام آباد کې چې کوم د طالبانو استاد دی هغه اوس پاکستان کې د یو سفیر حیثیت له هغه سفیر اسلری او پروتوکول هغه اوس هغه کار په دې دی ویلي. خو کله چې پاکستان دا اعلان کړی وو د مې په دیرشمه اساق دار نو بیا یو ورځ وروسته بیا کابل هم دا خبره کړې وا چې دوی هم دغه پریکړه اوست دوی خود البته نن د پښتنه بیا وشو دا ویان نه چې روایت خدا دی، روایت خدا دی چې کله داسې کار نو بیا یو سفیر خپل اسناد د حکومت ولسمشر ته یا د حکومت مشر ته پیښ کړي نو بیا دیتا ویان په خپل جواب کې دا ویل چې د دې ته ارتیا نشته بد دغه فیصله شوه د نوبارل اوس پاکستان دا اعلان کړی دی.
ها دغه درخان صاحب دا خبره ده چې دین وړاندې دی هم پاکستان دا ډیر وکالت کوو د افغان طالبانو د پاره چیر نور نړۍ دی هم د دوی دا حکومت چې دی دا دی ومني اوس دغه د پخپلم سفارتي کې لوړې کړې او د دې سره سره بیا په افغان طالبانو د تورم پوری کې چې پاکستان کې کوم ترهګری کې دا هغه طرف نه کې دی چې افغان عناصر ککړ دي نو دې ټولو چارو ته به تاسو څنګه ګوري دا خبره څنګه دي؟
بلکې تاسو پښتنه جواب کې اول دا خبر کوم چې نن هم کله د افغانستان تړو باندې د ویان سره پښتنه وي نو نن هغه بیا چې کوم د پاکستان یو دریز دی تاسو ته اشاره وکړه نو هغه نن بیا دا دعوا وکړه دا یو کړه چې د افغانستان خوره د پاکستان د پاره استعماليږي او د دا تور په داسې وخت کې ولګو چې پاکستان فوج لګه شی وړاندې هم دا اعلان کړی دی. ممکن تاسو ته خبر رسیدلې وي د پاکستان فوج دا ادا کړی دا چې په د بلوچستان په جوب کې د افغانستان د هغه خوانه وسلوان د خوارات لل چې دوی ماخونی ولا او درې دیرش پاکستان دا داوه کوي د پاکستان پاوس چې هغه دوی وجري تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې تړاو سن دی ویلي. طالبان حکومت اکثر هم دا یو موقف او درې زوی چې د دوی خوره باد یو بل هیواد په ضد نه استعمالږي. خو د پاکستان د ویان د خبرو نه داسې یو احساس کې دی چې هغه مشکل کوم د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې دی. خو بهرال بل خپل د سفارتي د کچم لوړ شو نو بهرال دغه ستونزه شته د وسلوالو په سر باندې چې د پاکستان او طالبان د لانجه ده.
سید جی زه ډیر مننه کوم تر خان صاحب تاسو را لې موږ سره معلومات شریک ډیر خورز دل غواړم. ورزو جی بلې موضوع ته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرې په مخنیوي کې سنجیده نه دی، بلخو حکومت وایي چې د امنیت ذمہواری د وفاقي امنیتي ادارو ده. په صوبه کې د امنیت په موضوع دا بحث به د اگست 18 نیټې پورې دوام لري. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د امن امان په مسله او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بحث روان دی. د اگست په ومه د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناو کې حکومت او د حزب اختلاف د دواړو خواوو غړو پر روانو امنیتي حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونې وکړې. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي محمد نثار باز مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په ومه د اسمبلی د کورم د کمی په وجه د اسمبلی اجلاس د وخت نه مخکې په دې وجه ختم شو چې د حکومت زیات وزیران او د اسمبلی غړي د دې مهم بحث پر مهال موجود نه وو.
نن موږ دلته چې کومه د امن او امان په حواله سره اجلاس را بلل شوی او دومره اهم اجلاس و چې په دې کې باید دا د ټول 15 کروڑ پښتنو نمائنده جرګه د داسې صوبایي اسمبلی او تاسو ګورئ چې د حکومت غیر سنجیدګۍ ته چې دا کورم نشاندهي وشوله هغه خپل کورم نشي پوره کولی د هغې د وجې کوم د اسمبلی پاسپاون تللی شوله. بند مې کسانو کې چې کوم دی د اسمبلی 38 کسان کورم دی هغه نشي پوره کولی باوجود دې چې 15 پکې موږ د اپوزیشن ممبران ناست.
د غونډې پر مهال د حزب اختلاف غړو وویل چې د پوځي عملیاتو په اړه د صوبایي حکومت پالیسي واضحه نه ده او که په صوبه کې د اکشن ان ایډ اپ سیول پاور قانون لاندې د پوځي ځواکونو سره زیات اختیارات دي نو د دې ذمہوار هم صوبایي حکومت دی. د حزب اختلاف غړي محمد نثار باز په دغه اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
فلور اپ د هاوس مونږ چې کومه د اکشن ان ایډ اپ سیول پاور اورډیننس خبره دی بار بار وکړه د ګورنمنت ممبرانو او خاص کر هغه چې کومه دی د کیبینټ ممبران دي چې هر اړ یو ډارکونین لا دا ختمول پکار دی او دا وغه دوی ته د چانه مطالبه کوي ته خو په حکومت کې دا سټیج کوم دی دا قانون چې دی پخپل باندې وای د کیبینټ ممبر را پاتېږي د ټریجری بنچز ممبران را پاتېږي د حکومت ممبران را پاتېږي چې دا قانون خراب قانون دی ختم کړي شي او د دې میس یوز روان دی غلط استعمال روان دی پوسټ ډیر زیات اختیارات ورکړي شي دي او دا اختیارات ته کومول پکار دي نو به تاسو لاړ شئ خپل سټیج وډرا کې اټومیټیکلی به دا قانون ختم کړي شي. تاسو خپل سټیج وډرا کوي نه سټیم برقرار ساتل دا خو دې مطلب دا چې تاسو اوس مصرف سیم پیج است خو د پبلک پسترو کې د خپل کارګرانو پسترو کې شګر تاول غواړي.
خو حکومتي غړو د امنیت د مسلې په لړ کې په وفاقي حکومت او د وفاقي ادارو په پالیسیو نیوکې وکړي چې په پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخي نیولو ذمہواری د وفاقي ادارو ده او هغه خپل ذمہواری نه پوره کوي نو ځکه په صوبې کې د امنیت وضع خراب ده. د مذهبي امور صوبایي وزیر عدنان قادری په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ټول ناول ضروری خبره ده چې بارډر محفوظ شي بارډر پار چې کوم څوک ترهګر راځي چې هغه چا ذمہ داری ده هغه د اوله غبند دا د سکیورټي ادارو ذمہ داری ده چې هغه هغه ترهګر بند کا بیا لاندې زما صوبایي حکومت نه لاندې پولیس ته پولیس مونږ سترینټن کوم په دې کې مونږ ول طاقت مور کو پولیس مونږ نه انډر دی خو مونږ لګیا دی پولیس خو شهادتونه مور کوي پولیس خو په میدان موجود دی خو لګ نور ادارو هم څه ذمہ داری جوړه ز از وزیر یا وزیر اعلی په خپل اپ بارډر باندې ټوپک نشو چوله.
د امنیت او وسلوالو د فعالیتونو په مسله په اسمبلی کې دا بحث لا تر دې دمه پایته نه دی رسیدلی او د اگست په 11 نیټه به هم په اسمبلی کې دا بحث بیا پیلېږي. ولهم غوس مشال ریډیو پیښور.
د غلام غوس راپور مورید او په بجوړ کې دینی عالمانو هم د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغه اړه شنواس ترکزي تفصیل راکړي.
د بجوړ ضلع دینی عالمان هم د جرګې کامیابیدو ته په تمه دي. هغه د اگست په اومه بجوړ کې د میډیا سره خبرو کې ویلي دوی به دغه سیمې د امن په خاطر د هر یو فریق سره ویني کوشش وکوي چې د ریاستي محکمو او طالب وسلوالو ترمنځ روانه جرګه کامیابه کړي. دغه عالمانو په نمائندګۍ د دوی یو مشر مفتی احسان الحق میډیا ته د خپل ملګرو په موجودګۍ کې په یو ویډیو پیغام کې وایي
نن موږ یو پری خواله چکم دی ورغلیو هغه پری زمنګ هر کلیم کو او زړه جرګه چکم دی ناستوا هغه ته کیسه لک مشکل لاغلیو د دې علماو په وساتت باندې هغه مشکل هغه پری چکم طالب پری دی هغه مشکل چکم دی تسلیم کو هغه مشکل او خند چکم دی ختم کو
د غزل لک د اگست په اولنې نیټه د طالب وسلوال او د باجوړ د کمشتری تنظیمي او عسکري ځواکونو ترمنځ ولسی جرګه روانه ده دغه جرګه مشري سیاسي او سماجی ډلې او د سیمې د کاروباریانو اتحاد کوي حغل تطیر میش په نوښتمو عسکري عملیات هم شروع شو ډیپټی کمشنر باجوړ هم په دغه ورځ یو فرمان جاری کړ چې پکې ویلو د مامون د تحصیل په شپاره سکلي کې د وسلوال ضد عملیات کیږي خلک باید د کورونه نو نوځي او ګرځبندې لګولې درې ورځې عملیات روانو او د یو دیر شمې تر ماخام پورې په د باجوړ د پولیسو پوینا چې درې ولسی وګړي مړ شوي او لس نور زخمیان شوي باجوړ کې د تیرو څو ورځو راهسې په خواله رسنی او ځینې عمومي ولس او ځینې د سیاسي ډلو پلویان هم د باجوړ د دینی عالمانو په جرګه کې د نشتون په حواله خبرې کولې چې تیرو ورځ بیا ګڼ شمېر عالمان د جرګې د شریکوالو سره ملاو شوي هم د باجوړ یو ځای خبریال مفتي بلال یاسر مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د دینی عالمانو خبره د سیمې ولس او تر دې چې هغه ته وسلوالې ډلې هم لپامنه غورځوي
نو بیا علما راټول شو دوه ورځې مخکې هغوی یو کمیټې جوړ کړل چې په هغه کې د اشاعت او توحید او سنت جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي تبلیغي جماعت او حدیث د دې 15 او مکتب فکر کسان پکې راټول شو هغه یو کمیټې جوړ کړل او هغه پرون اولنې ملاقات د طالبانو د مذاکراتي جرګې سره وکړو دوی چې کوم کمیټه جوړه کړې وه په دې کې څه داغه استادانو چې کلاس پیلوز او د چاپ مدرسو کې هغه سبقونه ویلي وو څوک پکې استادان پاتې شي نو خلکو او طالبانو د دې جرګې ډېر زیات هر کله وکړو
د باجوړ جرګه خو لا هم په عمل کې ده خو د جرګې شریکوالو مشال ریډیو ته ویلو عسکري ځواکونه غواړي چې وسلوال دي یا خو د پولي پورې غاړه واوړي یا د بیا د باجوړ د آبادو سیمو نوځي چې ګنې د دوی عزت عملیاتو کې ولسی وګړو ته کوم ځان ونه رسي بلخوا دغه جرګې او شریکوال عبید سالارزي مشال ریډیو ته درې ورځې وړاندې ویلو وسلوال طالبان وایي چې هغوی د باجوړ نوځي البته غرایزو سیمو ته پتک هغوی ممکنه ده چې سلاشي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د اتحادیو مشرانو د صوبایي حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو د شخصي کولو پریکړه غندلې ده په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر احمد جان تفصیل راکړي
دا وخت مو سره تاریخ حیاتن موجود دی طارق صاحب یو غیر سرکاري تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د خکول لپاره طارق خان سګړنې تاسو د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګوره چې کوم د آوټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دی یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغستنو په کار دا و چې دلته کوم نور ریلیونټ سٹیک ہولڈر دی نی کی دا دی یونین باڈیز دی دا ڈپارٹمنٹ یونین باڈیز دی یا دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چکم اسات دے کرام خپل یونینز دی نو پکار دا و چ اغه خلق اول نا اغي انپٹس پکې شامل شیو نو دا بلګ اونرشپ پر اغله پ دے کې او اغا دا فیصله ب بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنٹیشن فیس تاړي دلیو هو اوس چکم دا ڈیسیژن راغ نو د دینه پس اسات دے کرام دی یا دی ٹیچر یونین مشران دی نو اغي په دې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره اغي خپل تحفظات لري
نو خبرې کو چې کوم د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم دی افیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم دا تاسو کوم شالې ډوته لګ خپل خبرګون ښکارا کړه چې د حکومت د آوټ سورسنګ چې کوم پالیسی دا په دې باندې استاد سره تنظیم سو د دریز دی
د مونږ په خیبر پښتونخوا درې واره دا حکومت راغی او درې واره دا غي د پنجاب د دشمنی نه خلاص نشو دي دا سي پالیسی زمو په ایجوکیشن کې وکړل چې پاغي سره لکه راغي حالت دی وخت دی ته رو رسولو د دې په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا په پرایویټایزیشن طرف ته دای داري دي حالانکه کومه وایي نو د ریاست بنیادی دي مواره خدای چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکړي دی به علاج ورکړي دی به روزګار ورکړي نو چې سټیټ په دې سيزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس هغه مخه هغه خو هی ته مونږ نه کم ریاست ویل شو دا خو عوام ته د دې پېدې نشته د کچې دا ورشي چې دی ورغکې خو بزن لغفل یوري ونی هم جوړی کړه چې کې انویسټمنټ کوي یو پارټنرشپ باندې ورکو دا سکولونه څنګه چې پی آی ایچ یا د پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرایویټایز شو دا سیدا نو خو سیزونه وګران شي کنه فیس په پکی کې دي شي راشي بل سبب پکی کېږي
آل پاکستان پرائمری ټیچر اسوسیشن اپټا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دا وخت موجود دی عزیز الله خان دغه د حکومت دی پریکړه ته څنګه ګوري تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو
دې کې تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی ایس کې دی په فاټا کې دا 1000 تقریبا دی خو راځي خو دا شیش چکلا گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر رہے چکلا سکول پرائیویٹ کی گی او اغا ادارے تاوالی کی گی پبلک پارٹنرشپ کے نو دا اغا زہ عوام با دے کے روزی ادے خلاف باواز کی چونکہ دا حکومت پاکستان او دا این پاکستان چکم 25 اے یو شک دیے چولے دے اغے کے دا لکلی دی چھے لکا گورنمنٹ سکول چکم دے دا با حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ٹول دا با دا قوم دے بچو تا با دا گورنمنٹ دا طرف نا دا ایجوکیشن فری ملاوی گی نو دا خود کی بدیم ددغه زه ددغه خلاف ورزی وکړي نو ضروري خبره چې کم ده کې بیا اسوسییشنز ته ښکارا شو چې دي ځکه قوم د نقصان دی ډپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان نه غوړه دي خلاف دی आवाज خامخه اوچتای
د صوبې حکومت چې کم د تعلیم محکمه وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم مغوی ته موږ بیا بیا هڅه وکړي بیا بیا ټلیفون نه وکړل هغه وی څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکې نو دی واره هم دا غوړه کو دا غي ورستمو چې د خیبر پښتونخوا ر تعلیم محکمه چې سیکرٹری دی خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون د لارې
اور سورسنګ دا دی چې موږ هغه ټول سکولونه چې کوم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کوم ځای کې تاسو دې کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ آؤٹ سورس کو آؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چھپاگے کہ چکم معشومان سبق ہوئی دا غی فیسونا دا غی دا تعلیم طول اخراجات آغا با گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغا با یو آرگنائزیشن چکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی آغی دا بونگ دا ورکو آغی بے چلائی لکہ دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹی سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زکا آغستے شوئے دے چھے گورنمنٹ ظاہر ہے اغسترا لگا بلا سکولوں نے تقریبا 35,000 چکم دے گنا اخو فارمل سکول جو باقی نان فارمل سکولز او نان فارمل لرننگ انسٹیٹیوشنز ہم شتا کنا نو پا اگے کی اگر ٹول سکولوں نے چکم سکولوں کی دا دکم سکولوں نے باندھی دا گورنمنٹ انویسٹمنٹ شوے دے وال تا دا معشومان جس دے دا اگے انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ تا اگر سکولوں نے نشی گین کولے یا ال تا استادان شو ٹیچران شو اگر ٹیچران چی دے کنا اگر غیدہ پارا لیس اٹریکٹیو ایریا دا نا آغا دا انہوں کے بھنگا پرائیویٹ پارٹی سے دیں گے چھو آغا پرائیویٹ پارٹی پر تھرو باندی لہاں نان فر پرافٹ آرگنائزیشنز پر تھرو باندی با مونگا دا سکولونا مینج گو
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ تا دا مشال راڈیو اپلیکیشن ورک کا تکڑے او دا مشال راڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب تستا سلا سرسای لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو وګړو دونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې د اگست په 9 اپر وزیرستان په محسود وزیرستان د بدلولو لپاره یو قانوني مسوده منزور کړی ده. لدی وړاندې جنوبي وزیرستان یو ځل لوا چې ورستو په کوز او بر وزیرستان کې وشل شو. د دغه سیمې تاریخ څه دی او د دین وړاندې چې کوم واکمنانو د دې سیمې اغي د دې ضلعو یا د دې سیمو انتظام څنګه کړو په دغه موضوع باندې زموږ همکار عمر وزیر د سرنکار او لیکوال ډاکټر محب وزیر سره خبرې کړې دي. راځي چې په شریکې وو.
کچرته موږ د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان د وزیر شمیرا په دې کې اچو نو په بنو کې چې کوم دومیل یا بکاخیل جانیسیل یا دا خلک پراته دي یا ممن خیل دا په بنو کوم د غټ آبادی دی وزیر پراته
دي. بالکل بکاخیل دي چې په شوال کې
د شپته زر چې موږ یې سابو کنه دا د ټولو وزیرو او په شمول د مسعودو او د وزیرو آبادی سابو موږ دا پدې کې عثمان زئی ځان له ډېر سره او دا په جنوبي په شمالي کې په تقسیم په بنیاد نه دي شوی، بلکې دا خود خلونو خپل یو تقسیم را روان دی، او دا تقسیم د احمد شاه ابدالي په وخت کې چې کومه سرشمېرنه شوې وه نو په هغې کې 10-15 زره تقسیم شوي دي. نو جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان چې کومې انتظامي ډانچې جوړې شوي دي دا خو وروسته د انګریزانو په وخت کې شوي دي.
خو زما بنیادي سوال همدا و چې دغه ډانچه چې یو ډانچه و او دا بیا تقسیم وشو څنګه؟ تاسو وایئ چې احمد شاه ابدالي په وخت کې دغه شوې ده، نو دا په کوم بنیادونو باندې وشو؟ زما سوال هم دا و،
انګریز چې لکه دلته فارورډ پالیسۍ په بنیاد راتلو نو هغه په خپلې د چې کوم دلته علاقې وې نو هغې ته یې د ایجنسیانو شکل ورکول، نو هغې کې دوی د انتظامي امورو سره مخ و. یو جنوبي شمالي وزیرستان چې کوم دی دا ډېره غټه رتبه لري، دا د یو ډیپټي کمشنر یا په هغه وخت کې مثلا د پولیټیکل ایجنټ په کنټرول کې به راتللو جوګه نه وه. بل دا هم وه چې په ټوله پښتنه سیمه کې انګریز ته زیاتې مسلې جوړې کړې وې یا زیات ریزیسټنس مزاحمت کېدو، باقاعده مسلح مزاحمت کېدو، نو هغه د وزیرستان په سطح باندې کېدو، خصوصا د چې کله د ملا پوانده دا سټرګل شروع کېږي نو په دغه ځای کې انګریز یو خو په بانا د دې چې ګنې دا ډېره غټه رقبه لري نو موږ یې کنټرول کولی نه شو، نو موږ دوه ځایه لکه دا تقسیم او په انتظام شو. بل دا یې هم وکړل چې وزیرو مسعودو په میاس کې د چې کومې د وزیرۍ یا د مسعودۍ چې کومې شاملات دي، غرونه دي، کیسې دي، قبیلوي نفسیات دي، په هغې کې په یو بل پسې چې دا کومې خبرې جوړېږي ټوکې ټاکال، نو انګریز دې ته هوا ډېره زیاته ورکړه او د درې مسیح دا کیسه چې کومه وه دا بنیادي تور انګریز ډېر په هوا مستقل نو هغه برید ردام هغه د انګریز د ملا په وړاندې د مزاحمت نه رسته، او انګریز د خپل مزاحمت په اشاره ولو د پاره بل غریزه علاقہ وا حقیقت کې هغوی ته مشکلات هم، نو هغوی غوښتل چې مونږ یو وړ وړ د هغه کې یونټو کې تقسیم کړو چې مونږ یې ښه کنټرول کولای شو.
پر روانو حالاتو کې چې دلته د سیمو کې د ځایي خلکو په وینا نامنی چې کوم دې زیاته شوې ده، آیا دا به د اتفاق یا د یووالي کې یو خنډ وي؟
خنډ خو خامخا جوړیږي، ګټه د دینا بنیادی طور چې کوم بهرانه قوت وي هغه وشته وي. په تاریخي تنظر کې کوم ګورو وګورو مسجد وزیر دی، نو دوی ته خو ما په خیال په تاریخي تنظر کې د دې هېڅ ضرورت اډوو نه چې دوی د خپل جداګانه قبیلي شناخت یو ضرورت محسوس کړی وی، خو که دوی محسوسوي دا د دوی حق دی. خو د دې نقصان چې کوم دی لکه اوس دا دي چې که چېرته په ناف وزیرستان کې چې اوس تاسو د عثمانزۍ په شکل کې یو اتحاد وینئ او هغې مظاهره په دې څو کلونو کې ډېره په تیزۍ سره د عثمانزۍ د جرګو په شکل کې وینئ، د هغې د اتڼونو په شکل کې وینئ، نو هغه سیس ته که اوس دلته په عثمانزۍ کې شامل 2000 داوډ راپاسېدل او هغه ووایي چې نار پرې خوځوم یم، نو دا د داوډ وزیرستان نوم شي، نو د دې دا تقسیم به نورم زیات شي او د دې ګټه به چې کوم دلته ضرورت دی د بدامرۍ دپاره د اتحاد د بیرونی سازشونو دپاره د اتحاد د اندرونی مسایلو دپاره د اتحاد، نو هغې ته خو تاوان رسي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موریدې شي او په موبایل باندې د مشال ریډیو ایپ هم ډاونلوډ کولای شي چرته چې تاسو زموږ خبرونې اوریدې شي. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلې و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د امنیت په موضوع د بحث پر مهال په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او تورې پورې کړې دي چې حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې سنجیده نه دی. بلخوا حکومتي وزیران وایي چې د امنیت ذمہواری د وفاقي حکومت سره ده. په باجوړ کې دنیا عالمانو هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د بریالیتوب لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د تیرې سیمو دینه د امنیت وضع خرابه ده او د سیمې سیاسي ولسی او کاروباري مشرانو د استادو جرګې د اگست د لومړۍ نیټې راهیسې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت په خاطر په صوبه کې د نن څخه د اگست د 1:30 نیټې پورې د موبایل فون سهولت ځنډولې دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1500 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. او تم کېږي چې د ارمینیا او آذربایجان مشران نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په منځګړیتوب او کوربتوب د سولې موافقه لاسلیک. دا د دې وخت مهم خبرونه او سیو شمیر سیمایز او نړیوالو موضوعاتو ترازو. د کرملن یو لړپوړي چارواکي ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نږدې ورځو کې سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي د یوکرين د جګړې لپاره د روسیې د مشر سره لیدلې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د کرملن یو لړپوړی چارواکی وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا وروسته لږ چې د روسي مشر په مسکو کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د اوکراین د درې کرلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې چې ګټورې او رغنده وستایل شوې. د پوتین د بهرنی پالیسي سلاکار یوری اوشاکوف د پنځشنبه په ورځ وویل چې د غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی او دواړه اړخونه لا د مخه د اصولو لمخې د غونډې د ځای په اړه موافقه ته رسیدلې دي. د روسیې دولتي خبري آژانسونو د اوشاکوف له قوله ویلي چې د امریکایي لوري په وړاندیز په راتلونکو ورځو کې د دوه اړخیزې سرمشریزې د ترسره کولو لپاره په اصولو کې موافقه شوې. که چیرې پوتین او ترامپ سره وګوري نو دا به د 2020 کال په جون کې په جنیوا کې د پوتین او د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن له لیدنې وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لومړنۍ غونډه وي. په جنیوا کې تر دغه غونډې تقریبا یو کال وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې هغه وخت خراب شوې کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل بشپړ برید پیل کړ. ولسمشر ترامپ د اوشاکوف له دغو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او پوتین ترمنځ غونډې ډیر پرمختګ کړی او زیاته کړه چې هغه ممکن ډیر ژر له پوتین سره وویني. ترامپ وروسته له دې چې ویان دی تایید کړ چې هغه د پوتین سره په اوکراین کې د جګړې په اړه خبرو لپاره آماده دی وویل خ چانس شته چې ډیر ژر به یو غونډه وشي. کله چې وو پختل شو چې آیا پوتین د غونډې په بدل کې کوم وړاندیز کړی ترامپ هیڅ توضیحات ورنکړل. یوازې دا یې وویل چې موږ نن ډېرې ګټورې خبرې اترې درلودې. سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه ویان د کارولین لویت په یو بیان کې وویل چې روسانو د ولسمشر ترامپ سره د لیدنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ولسمشر ترامپ د ولسمشر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دواړو سره د لیدنې لپاره چمتو دی. د اروپایي اتحادیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې د ترامپ او پوتین غونډه د جوړېدو په حال کې ده. پښتنه دا ده چې آیا زلنسکي به په دې خبرو اترو کې برخه واخلي او کنه. نیویارک ټایمز او سی این این د با خبره سرچینو په حواله ریپورت ورکړی دی چې ترامپ پلان لري چې راتلونکي اونۍ له پوتین سره کینی او بیا غواړي له پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره درې اړخیزه غونډه وکړي. که هم د غونډې د ځای په اکله معلومات نشته، خو پوتین د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د متحدو عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل او ځینو رسنیو د سرچینو په حواله ویلي چې امکان لري د پوتین او ترامپ غونډه په اماراتو کې وشي. ترامپ د پنجشنبه په ورځ وویل چې پوتین دې ته اړتیا نه لري چې له ده سره د لیدنې لپاره باید موافقه وکړي چې د زلنسکي سره به ګوري. د نړیوال بحران گروپ په تحقیقاتي مرکز کې د اوکرين شنوونکی لوسیان کیم د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو ته وویل چې پوتین د زلنسکي سره د لیدنې لپاره زړه نازړه دی، مګر نه غواړي چې ترامپ سره د لیدنې فرصت له لاسه ورکړي. کیم وویل موږ باید پوه شو چې د شخړې د حل لپاره د پوتین نظر د ترامپ یا زلنسکي څخه ډیر توپیر لري. پوتین هڅه کوي چې د روسیې او متحدو ایالاتو ترمنځ د خرابو اړیکو د رغولو لپاره د خپل څرګندې هیلې او د اوکراین د لاندې کولو لپاره د خپلو دوامدارو زیانونو ترمنځ یو موازنه وساتي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین باندې په بشپړ یرغل سره د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پیل کړه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې د پاکستان لخوا د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د وستو د مودې د بی میشت لپاره د غزول هرکلی کړی دی، خو په پاکستان یې غږ کړی دی چې هغه کډوال په زور ونه باسي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي. بلخوا افغان کډوال وایي چې 15 ورځې میعاد ډیر لږ دی او په دومره وخت کې دوی افغانستان ته نشي ستنې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په 16 په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبری استلی له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4 تر 10 پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي او افغانستان ته خو په تمه نه یو، مونږ په دې ښه پیږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیم کې اوسېږي. نو موري هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځیدل، کاروبار نه سو کول او اوس د حالات یې الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان د اوس نو ورکړي چې ځا زم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ټرمو ورته غو نهسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي بوز نو دا کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پیوار کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوی وو، خو د جون نه د شمې وروسته د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیار په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې، افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیار زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال لږ وګورم د افغان کډوالو په چارو کې پاتې کیږي او هغه افغانان چې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی دی وای چې دغلته د ډیرو ستونزو سره مخ دي او له حکومتي او غیر حکومتي دارو له خوا ور سره مرستنه دي شوی. پر روان کال کې له ایران د افغان کډوالو پراخه استل پیل شوی دی. یونیسیار وایي چې روان کال د ایران تر اوسه 1.1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنه شوی دي. نور معلومات په دغه راپور کې وو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې لستونزو سره مرخ دی، بلکې له ایران یو شمیر نور راستنه شوی او کډوالو له دی وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو د سرپناه د نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 1 میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې. که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په 6مه پایته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری یونیسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 میلیونه له 1.1 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ 1 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د PUR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسیدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواد د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د غې دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پر اتلونکو میاشتو کې بل پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې 2 میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل کابل کې مقابل کې ما کرای ور نسو کړلای، کورم نسته، داغم نسته، دا اوس باګرام ته راغلی ته ماته 9000 روپۍ دغه موږ درې کور کرای ورکو دي، کور په سر موږ 3000 کرای ده، کار نسته، دا بار نسته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه خوراکي توکي او نه دي خاک دی چې موږ سره کومک نه دسوي. ډېر خلک دلته هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او ژوندۍ ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنېدونکو په افغانستان کې له مایوسونکو راتلونکو سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ و میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سره سم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده. او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمېرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواده وتلي. په 2014 کال کې له افغانستانه د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوي. یونیسیار ویلي په تیر کال کې د غراض له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي، چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2014 کال کې 4,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېری افغانان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې. ازادي راډیو ته وویل
خپل مشکلات دغه اوسې د منګ اولادونه دلته له تحصیله پاتې وو، هغې خاطر منګ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې چې د منګ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ زه چې منګ تاوان مالي نه درلود چې منګ هرې میاشتې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي دلته، زمینه
د کار او تحصیل مسایده نه ده. د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هېواده وتلي وو، اوس مهال په کوربه هېوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غراض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان انسټیټیوټ اف کنفلیکټ اند سکیورټی سټډیز د وروستي راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د جولای په میاشت کې ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د سړنیز مرکز د راپور تر مخه 13 میاشت د وسلوالو په بریدونو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ټول 215 کسان وژل شوي او نور 200 جوبل شوي دي چې زیاتره عادي وګړي دي. اداره وایي چې په ټولو 2 بریدونو کې 1 په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترسره شوي دي. عظمت علی شاه نور تفصیل راکړي.
پی آئی سی ایس ایس د اگست په 3 نیټه پور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا 2 بریدونه شوي چې پکې د 100 زیات کسان مړه او 150 نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هم، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې، اور ایوا ہم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب سندھ آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے
پپی خبر کی خبریال لحاظ دی مشال ریڈیو تو ویل چی دا وسلوالو پر زد دا عملیات و فیصلے دی سیاسی گندونا پا خپل خوخ اکڑی
دا ترهګری په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړه کړی دا نه چې سیاسي حکومت جوړه کړی دا کوم ملټری اسټابلیشمنت وي هغه هر یو سیس ته په یو خاص نظر کې ګوري د هر سیس چې دا سی کرسما کلا انسرجنسی راشي بغاوت شروع شي نو دا غي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملٹری په ذریعہ شوی دی او دا 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلې شوی دی د هغې د وجې نه نه تر هغه ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملٹری اسټابلیشمنت کړی دی
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاش کې شوی دوا اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې یو اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوی او پنجاب سندھ او اسلام آباد کې یو پیښه هم نه ده ریکارډ شوې په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي کمنګا بلوچستان ګورو په بلوچستان کې یو فل فلیج انسرجنسی روانه ده یو سپریټیست موومېنټ روان دی نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانته د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي بارډر چې دی یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته نو تاسو وګورئ چې د تیر او سلويختو کالونه چې افغانستان کې چې کم بد منی شوی دا داغي اثرات په پاکستان کې مشته دي کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوی نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیات ذهن سازی شوی و ریډیکلایزیشن شوی نو دا غي د وجه نه دلته داسې ایلیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره ریاست د پاره مسائل جوړي
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ژواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 1500 نه زیات وسلوال مړه او له 300 زیات گرفتار شوی دي عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لرو دغه غوږی ورزون کو زمونږه خبري غړی او د پیښور پونتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پونتون د مالی بحران سره مخ دي او د پیښور پونتون انتظامیه د روان میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت ستونزه نه هواروي نو اوس یې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولې دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پونتونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې دا پریویس من چې کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن درې ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلمز چې دي نو یونیسف سره خپل پیسې نشته خپل فنډ سره نشته دا یو ورس خبره ده دا ډیر ټایم شو تقریبا 10-12 سال شو چې زمونږه سوبې چې دي نو یو آئینی ترمیم شوه دی 18 ترمیم په نوم باندې دا غي په تحت باندې تعلیم چې دي دا صوبایي حکومت ته ولا شوه دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق کومنس کې بیا یو داسې اګریمنت خپل بس کې شوه دی چې تر څو پورې صوبایي حکومت خپل یو پروش دی چې سینې جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغه ته هغه بجټ ورکړي د بد مرغ وفاق چې دی هم خپل ذمہ داری صحیح طریقې سره پوره نه کړه ځکه چې په 2017 کې د وفاق نه یو لستو ته کوم ګرانټ ملاوي دا هغه 2000 پاغه باندې کټ لګیدل دي او سخت کال اوس په دې فیس کې دی چې خو مزید کټ لګي 10% نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوي دا هغه نور هم کم شو
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله اته لسم ترمیم
اوس جی زموږ چې کوم سین صوبه د نړۍ خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ زموږ چې کوم پنجاب دی هغه کمیشن جوړ کړ او د بده مرغ زموږ چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ورته وی دا هغه لاندې چې دی د یونیورسيټي چرول غواړي او دا هغه د لاندې الریډي کالجز او زموږ سکولز چې دی نو هغه انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ موږ وی چې نه کمیشن نه دی جوړ کړي او ثرو کمیشن چې دی د هایر ایجوکیشن دی یونیورسيټیز چې دی دا کمیشن ته حواله کې چې دا کمیشن چلی نو کمیشن کې ودا چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسيټو لپاره تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خبر پښتونخوا کې دی نو هغه په بجټ کې یو روپۍ اوسه پورې نه دی خو دی لاست ایئر په بجټ کې هغه 3 بلین روپیز ورکړل هغه گرانٹ انیٹ په شیپ کې ورکړل صوبو ته په بجټ کې هغه الوکیټ کړی دی اوس په دې فیس کلیئر کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه 10 بلین روپۍ کې خو دی په بجټ کې او دا 10 بلین روپیز چې دی دا بالکل ناکافي دي ناکافي په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټي یونیورسيټي د صوبې لکه پېښور یونیورسيټي دا ګومل یونیورسيټي دا اګریکلچر یونیورسيټي پېښور دا او یا اسلامي کالج پېښور دی یا انجینیر یونیورسيټي دا زړې یونیورسيټي دي نو په دې کې د خلکو پینشن لایبیلټي چې دا ډېر زیات جوړ شوې دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغه ته نه بيټایږي خپل چې د پینشن کم پیسې جوړيږي هغه پیسې ګریجویټي هغه څه ته نه ملويږي دا غیدا وجه نه په یونیورسيټو باندې دا لایبیلټیز ډیر زیات جمع شوی دي
موږ کله د سټوډنټانو سره خبرې کوو طالب علمانو سره نغیم فریاد کیږي وی چې بعضی سرکاري یونیورسيټي دي د پرایویټ یونیورسيټو هم ډیر فیسونه اخلي د سیمستر خو د غیبا وجود چي دي مالی بحران دي نو دا پیسې به چرته زی د دې سوجه ده چې فیسونه هم ډیر دي بیا هم دا مسله ناوړی
بالکل جی دا پرابلم بدغه ده کې هم شته ځکه چې تاسو د پیښور یونیورسيټي وګورئ دا غي د فی سټراکچر هم ډیر زیات هاي دي او سټوډنټان یقینا پریشانه سره مخ دي دا پر بیا دا چې ښکاری چې زموږ کم ایکسپندچرز دي د یونیورسيټو نه غا به د انټرنل سورسز دا غا به میټ کول غواړي نو دا غي د پر ځای خبره ده چې بیا به فی سټراکچر کې بل کوم چینجز کې فیس به سی ورکي سټوډنټانو باندې باغه بوج راځي د غي پیرنټس باندې باغه بوج راځي او پرابلم دا هم دی چې زمونږه خپل سورسز دا تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابر وو خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې په هر یو پرچیز کې نو دا سیزن چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې نه مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی حکومت ګرانټ نه بي او دا ایشوز چې دی دا به بي او انټرنل مینجمنت هم زمونږه کمزوري شته په یونیورسيټو کې زمونږ کوم وایس سران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسيټي ایشوز هغه ته شته چې را صحیح طریقې سره یونیورسيټي کې انټرنل مینجمنت چې نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي
سو مودا وړاندې د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې موږ یو کمیشن جوړو ای کی مشران استادان ریټایر وا شاستران به پکې پوهان به پکې او دی بری یونیورسيټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکي نو هغه کمیشن یا غ باډی جوړ شوی دا یا دغه تر اوسه پولیس پر پام نسته سکار یو کو کنه
دیک جی او کمیټي خو دوی جوړ کړي وا او ټاسک فورس په نوم باندې نو هغه نه مختلف کسان پکې هغه غستې چې کم زیات تر پکې لایک مایندډ خلک دي او ډیفرنٹ اسپیکټس دی یونیورسيټو هغه کنسیډر کول شي یونیورسيټو کې انتظامی سره پرابلم دی فاینانشل پکې سره پرابلم پرابلم دی اکیڈمک پرابلمز پکې څه دی او دا بابو دا کو هغه ټاسک فورس خو انیشیلی یو سو میټینګز کړی دي او هغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنت ته دینو حواله کړی دي او په هغه ټاسک فورس چې دین حکومت ته ریکمند کړی دي چې تاسو په صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیز چې دین هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بلګ سستینیبلټی طرف ته لاړ شي او پروویش گورنمنت هغه ټاسک فورس په ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چي
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصرې پیوکې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر